په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شروع دم کو د مشال رادیو د نن ورځې خبرونو په اخرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه مني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د افغانستان په ننګرهار کې د جنازې په مونږ په یو بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی ګڼ نور ژوبل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په دغه هیواد کې د حکومت خلاف د پیل شو مظاهرو په اړه ولستا وینا کوي او فلسطینی ادارې تر هغې وروسته اسلام آباد خپل استازي ورغوښته چې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو. د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې د جنازې په مونږ کوونکو په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي او 14 ژوبل دي. د ننګرهار چارواکي وایي د بیسدو لسپالې اړوند د جنازې د مانزه پر مهال په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شو چاودونکو توکو د چاودنې له امله 15 تنه د جنازې مونږ کوونکو وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان عطا الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د بیسدو لسپالې اړوند د مقام خان په اډیره کې د هسک مینې د پخوانی ولسوال ګلوري د جنازې پر مونږ دغه چاودنه شوې ده. نوموړي زیاته کړه د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت هم نازک دی او خای د وژل شوو په شمېر کې زیاتوالی هم راشي. هغه وایي د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې یو شمېر یې د یوې کورنۍ پورې تړاو لري. د پیښې ذمہواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت خلاف د تیر درو ورځو راهیسې د هغو مظاهرو وروسته ولسته وینا کوي چې پکې 2 کسان وژل شوي. په ایران کې دغه مظاهره د لوړو بیو خلاف اپیل شوې دي چې د ایران امنیتي چارواکو ورته د سخت جواب ورکولو خبرداري ورکړې ده. د ایران د حکومتي ورسپانې خبريال احسن بوتاکی نن په یو ټویټ کې ویلي ولسمشر روحانی به د وروسته او پیښو په اړه وینا کوي خو لا هم وخت نه دی معلوم. دغه مظاهره چې د دسمبر په 28 اپیل شوې او بیا زیات شوې د ایرانی چارواکو لپاره د 2009 کال د هغه وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد د لانجمنو ټاکنو وروسته لوی او سنجیده ګرځول شوی دی. ولسمشر روحانی د روان کال د مای په میاشت کې بیا منتخب شو چې خلکو سره د اظهار د ازادۍ او راټولېدو ژمنه کړې وه. فلسطینی ادارې تر هغې وروسته له اسلام آباد خپل استازي وربللې دي چې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید سره په هغه غونډه کې ګډون کړی وو چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته اسرائیل د پلازمینې په توګه د پیژندلو خلاف د پیژندلو د فیصلې خلاف جوړه شوې وه. فلسطینی استازي ولید ابو علي د جمعې په ورځ په پینډۍ کې د دفاع پاکستان کونسل چې پکې یو شمېر سختریزه مذهبي ډلې او کسان شامل دي په یوه جلسه کې ګډون کړی وو. جماعت الدعوا چې د لشکر طیبه مخکینۍ صحرا ده د 2008 کال د ممبئی په تراګرو بریدو کې ککړه ګڼل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. حافظ سعید امریکا ته مطلوب دی او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام هم ښودل شوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د فلسطینی نماینده ابو علي په هغو غونډو کې د ګډون هرکلی کوي چې د فلسطینی ولس سره یووالی ښایي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې انتظامی افسرانو چې شمېرې د 500 نه هم زیات ده د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نوو سرکاري محکمو په شان دي دوی ته هم ترقی او سرویس سټرکچر ورکړل شي. په تعلیم محکمه کې مرستیاله ډایرکټره ګلراج وای ټولو محکمو کې دا نظام شته خو دوی لا هم سرویس سټرکچر نه لري.
چی پخپل ایکسپٹ کوی یم چې موږ خو یو زموږ منیجمنت خو دی نو به د منیجرانو ولی خیال نه ساته. ټوټل دی اورال چې ملو کې 7.5 نه 7.7 یا 8 دی خو تر اوسه پورې نه دی ته سرویس سټرکچر ور کړی دی نه ورته اپګریډیشن ور کړی دی نه ورته مخکې پروموشن ته سلاره کولو کړی دا.
د تعلیم محکمې د غوځل یو انتظامی مشرانو د همول کچری د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو د راتلونکو 4 شنبې نه به احتجاج پیلوي. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازي او مدني فعالان په جلال آباد کې د جنایي جرمونو او نامنوي شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله اسمرین مشال رادیو ته ویل حکومت ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړي خو لا هم په دغه ښار کې هدفي وژنې او د نامنوي پیښې روانې دي.
چې مونږ د ننګرهار والی سره مجلسونه کړي او مونږ سره ژمنه او تعهدات یې کړي دي چې زه به په جلال آباد ښار کې د تورې شیشو د بې پلیټو موټرو د بې جواز اسلحو د ګرځولو مخنیوی به وکړم، دې کې به جدي اقدامات وکړو. تر ننه دا کار نه شو په ښار کې چې څومره هدفي وژنې کېږي، تورستان راځي، انفجاري مواد راځي، دا په همدغه موټرو کې راځي.
د ننګرهار اوسیدونکي دا هم وایي په سیمه کې د تاوان په غرض تختونې، غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې چې باید حکومت یې زر تر زره مخه ونیسي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جنوري په 15مه فرانس ته ځي چې له خپل سیال ایمانوئل میکرون سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یو ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړو ته وویل پیرس ته په خپل سفر کې بعد د فرانس او ترکی په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د فرانس ولسمشر دفتر یې سرچینې ویلي دواړه مشران به د شام په کورنۍ جګړې او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په امریکایي فیصلې هم خبرې کوي. په واشنگتن کې د روس سفارت وایي امریکایي سینیټر جین شاهین ته یې ویزا په دې خاطر نه ده ورکړی چې نوموړی په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا له لورې په روس ته بندیزونو په عکس العمل کې جوړ شوی دی. د دې ډیموکراتي سینیټر پر ضد د روس ته دې ګام له وجې د ریپبلیکن ګوند دوه سینیټرانو ران جانسن او جان باراسو په جنوري کې ماسکو ته سفر منسوخ کړی. ټاکل شوی وه چې درې واړه سینیټران هلته ورسي. سینیټر جانسن چې د کورنۍ امنیت او حکومت د چارو د کمیټې مشر دی د روس تا ګام یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره تاواني بللی دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا فرخندی اسد اوریدل په روان خبرونه کې اوري. د ننګرهار په بسودو کې د جنازې په یو موس کې نن 14 شوي، لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي او تر 400 پورې نور ټپي شوي دي. د ایران امنیتي چارواکو ویلي په هغه هیواد کې حکومت ضد مظاهرو ته به سخت ځواب ووایي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو وار بیا پر خپل هغه دریځ ټینګار وکړ چې وایي حکومت باید د فتح اصلاحاتو په لړ کې د ټولو قبایلو رائے وپوښتي.
نن سبا هر پنځه کسان چې ځان لکې نظام ته د قبایلو جرګه وایي قبایل به خپله فیصله په خپله کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سلګونه افسران د صوبې له حکومت غواړي چې د دوی د ترکیانو سرویس سټرکچر منظوري ورکړي، کنه دوی به په احتجاج جاري وساتي.
وکاله وشو څوک زمونږ تپوس نه کوي، زمونږ خبره وانه اورېدله. د ثبوت په ورځ باندې انشاءالله مونږ د سیم هاوس مخې ته به مونږ درنه وي.
او د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي حکومت باید دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو او سکالرشپونو ورکولو خپلې ژمنې پوره کړي.
بالکل فری کنوی نو په کم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي انجینئرینګ یونیورسيټیو میډیکل کالج نه دي.
پریوش مرنورو سیمریزو موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوس. نو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې نن په ننګرهار کې د یوې بمی چاودنې په اړه اوریدل. په دغه اړه تازه معلومات اخلو. خپل خبریال باز محمد عابد را سره د ټلیفون په لیک راغلی. عابد صاحب، تاسو ستړي مشي او که څه هم تاسو په تیره خبرونه کې هم معلومات راکړل، خو یو وار بیا د اوریدونکو د معلوماتو لپاره ووایئ چې دغه کمه سیمه کې دغه پیښه شوې ده، څه وخت شوې ده، تلفات د مرګ ژوبلې په اړه چارواکي څه وایي؟
مکمل شل چې دا یو موټر سیکل کې 14 پیټو کې ځای پر ځای شوی او 14 ورکړل شوی. دا پیښه د 212 اړوند د مقام خان په اجیره کې د هسکې مینې په پخواني ولسوال ګلولي باندې د ګلولي په جنازه کې رامنځته شوی ده چې د هسکې مینې ولسوالۍ زیات مخور او سپینګیری پکې په دغه جنازه کې شمولیت کړی وو. 15 تنه پکې وژل شوي او 14 ټپیان دي.
او د سیمې د امنیت په اړه څه ګامونه پورته کړل شوي دي؟ د سیمې امنیتي وضعیت دا مهال څنګه دی؟
هو، د سیمې امنیتي وضعیت خو لکه څنګه چې نن موږ رپورټ هم لرلو، د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت خو په دغه شپو ورځو کې دردد وړ نه دی. خلک د هدفي وژنو، د انسان تښتولو او د غلا او ډاکو نه شکایت کوي، خو چارواکي وایي چې دوی به ډېر زر په دې اړه باندې خلکو ته او رسنیو ته داسې معلومات شریک کړي چې د پیښو تر شا د چا لاسونه دي او کوم زورواکي او چارواکي د دوی حمایه کوي.
او دا د نننۍ پیښې چې کوم ژوبل شوي دي عابد صاحب د دوی ته بیړنۍ مرستې ورسول شوې هسپتالونو ته دوی ګنې ورسول شل په وخت باندې کوم ټپیان شوي دي؟
بله دا ټپیان روغتون ته رسولي دغه څوارلس کسه چې ټپیان دي په دې کې د ډېرو روغتیايي وضعیت د دا ډول نه دی د ولایت دفتر داسې وایي او دا هم وایي چې د یوې کورنۍ پکې د څلورو نه تر پنځو کسانو پورې هم وژل شوي دي په دغه پیښه کې.
ښه، او د دې پیښې ذمهواري به کومې وسله والې ډلې تر اوسه منلې وي که څنګه؟
تر دې دمه رسنیو ته داسې چا څه مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی د دې پیښې.
ډېره مننه عباس محمد عابد او اوریدونکو له جلال آباد زموږ خبریال دغلته په بیسودو ولسوالۍ کې په یو جنازه کې د جنازې په لمونځ کې پر په یو پخوانی د هسکې مینې په یو لسوال برید شوی دی. پنځلس کسان پکې وژل شوي او د په خبره چې تر سوال پورې نور ټپي دي او د ټپي شو کې هم د ځینو حالت چې دی هغه د ډاډ وړ نه دی.
دا مشال ریډیو ده.
ایرانای امنیتی چارواکو ویلی د مظاهرو ضد به سخت خبرګون وخی دا غی واد مظاهره د ګرانای ذات دوله قبل پیل شوی دی چې په کتر اوسه په نخټو کې دوه کسان وژل شوی دی. پولیسو ګړن مظاهره کوونکی نیولې دي چې امریکا بیا دغه ګام غندنه کړی ده. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نخټې خودل شوی دي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
دا خلک په هیواد کې د ورځنی استعمال او خوراکي شیانو د بایو زیاتوالي پر ضد کوچو ته وروتلي او امنیتي چارواکو خبرداري کړې چې سخت خبرګون به وخی. د دسمبر پر 28مه په ایران کې مظاهره پیل شوه چې له 2009 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر ټولو لوی هغه دی چې چارواکو ته یې جدي چیلنج ورپېښ کړی دی. په 2009 زیږیز کال کې د هغه وخت د ولسمشر محمود احمدی نژاد د لانجبنو ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم لوی مظاهره شوې وې. روحاني د 2011 زیږیز کال په مې کې بیا ولسمشر ټاکل شو. د په کمپین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه. د ایران خبری ایجنس مهر د اتوار پر ورځ د لورستان د مرستیال والی حبیب الله خوجستپور لخلی ویلي په غربي وړوکي ښار درود کې د خلکو په ناقانونه مجمع کې دوه ګران درودی وګړي وژل شوي دي. نوموړي وروسته پر دولتي ټلویزیون په وینا کې ویل پولیسو او امنیتي ځواکونو پر مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د ایران د 1990 زیږیز کال اسلامي انقلاب ته په اشاره ویل پنخته کې د انقلاب د دښمنانو تکفیری ډلو او بهرنیو ایجنټانو یا جاسوسانو د موجودیت ثبوت موندلی دی. په ایران کې د تکفیری لفظ د سنی وسلوالو په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې لپاره کارول کېږي. خو پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې دوه ځوانان ښودل شوي چې بلوه پولیسو وژلی ول. مشال راډیو په آزادانه ډول د دې ویډیو د کروالی تصدیق نشي کولای خو امریکا غږ وپاڼي ویلي چې وژل شوی حمزه لشنی او حسین ریشنو نومیږي. امریکا غږ وایي د پارسي سرویس یو خبریال د وژل شویو له کورنۍ سره خبرې کړې دي. په ویډیو کې یو مظاهره کوونکی وویل زه به هغه څوک ووژنم چې زما ورور یې وژلی. د دې په ځواب کې دولتي رسنیو د کورنیو چارو د وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي له خولې ویلي څوک چې ولسی ملکیت ته تاوان رسوي د قانون او نظم سرغړونه کوي او ناکراری پیدا کوي د خپلو کړنو ذمہوار دی او باید یې نتیجې وګالي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1200 ښارونو وړو ښارونو او کلیو کې حکومت پلاو مظاهره شوي دي. خو په حکومت ضد مظاهرو کې سلګونه خلکو ګډون کړی او د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ضد یې نارې وهلې دي. ځینو خلکو د هیواد د بهرنیو تګلارو لکه د شامي ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ هغې پر ضد هم نارې ووهلې. رپورټونه وایي پارېدلو خلکو حکومتي ودانۍ او د پولیسو ګاډو ته اور واچاوه. ځینې ویډیوګانې ښیي چې په تهران پوهنتون کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي او پولیسو پر هغوی اوښکې بهونکی ګیس پاشلی. په ایران کې د بشري حقونو نیویارک میشته مرکز ویلي حکومت د ایرانیانو لپاره د انټرنیټ کارول ګران کړي دي. دې مرکز پر ټویټر لیکلي چې معنا دا چې د ایران لوی اکثریت د موبایل اپلیکیشنو او وپاڼو ته رسایی نه لري. امریکا په مظاهرو کې د لسګونه کسانو د نیولو غندنه کړې. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په بیان کې وویل د ایرانی وګړو د سوله ییزو مظاهرو رپورټونه ښیي چې هغوی د رژیم له اداري فساده او د هیواد شتمنۍ بهر د ترهګرۍ د تمویل لپاره پر لګولو تنګ شوي دي. امریکایي سینیټر جان مکین هم پر ټویټر وویل تر اوږدې مودې ایرانی حکومت ولس ځپلی دی. د ده په خبره ایرانی حکومت د خپل ولس پر ځای بهر د بې ثباتۍ پیدا کولو ته زیاته توجه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی له خولې ویل شوي ایرانیان د امریکایي چارواکو یا ښاغلي ټرمپ دوکه بازه او موقع پرسته څرګندونو ته هیڅ اعتبار نه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 10,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
فلسطینی ادارې د پاکستان لپاره خپل سفیر یا استازی له هغه وروسته بیرته بدلی چې نوموړي د جمعې په ورځ د ناقانونه ډلې جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید په موجودګۍ کې د دفاع پاکستان کونسل په یوه غونډه کې ګډون وکړل. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د دغه فلسطینی استازی ولید ابو علی د دغه کار دفاع کړې ده. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د فلسطین د بارانو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سفیر یې د بیت المقدس په حق کې راوستي شوی یو لاریون کې ګډون غیر ارادي تیروتنه غني، ځکه چې په لاریون کې هغه خلک هم موجود وو چې پرې د وسلوالو سره د مرستو تورونه دي، او د دې تیروتنې په وجه د فلسطیني ادارې مشر خپل سفیر ته د پاکستان نه په فوري توګه فلسطین ته دراتلو حکم ورکړی. د تیر جمعې په ورځ د فلسطین سفیر ولید ابو علي د پینډۍ په لیاقت باغ کې د دفاع پاکستان کونسل لخوا رابلل شوی بیت المقدس ساتنې کانفرنس کې ګډون کړی و چې پکې د نوموړي په څنګ کې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ناست و. د حافظ سعید تنظیم جماعت الدعوه چې په پاکستان کې هم ناقانونه دی، ملګري ملتونه، امریکا او هند یې هم ترهګره ډله بولي او هند تور پورې کوي چې حافظ سعید د پخوانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ذریعه په ممبئی کې 2008 کال کې حمله پلان کړی و چې پکې د 150 نه زیات کسان وژل شوي وو. د فلسطین د بارانو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د هند ملاتړ کوي او په نړیواله کچا د فلسطین پر ضد د اسرائیل تیری خلاف د دوی په حمایت کولو یې مننه کوي. بلخوا د پاکستان د بارانو چارو وزارت د فلسطینی استازي دفاع کړي او په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فلسطین اولس سره د یووالي د اظهار لپاره په کړې شو غونډو کې د ولید ابو علي د فعال برخې اخستو هرکلی کوي. خو د بارانو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې د یو ملک سفیر لنه دي په کار چې په داسې قسمه غونډو کې ګډون وکړي چرته چې په نړیوال کچ مطلوب خلک هم موجود وي.
جیسے جلسے اور جلوسہ کے چاہ بند انتظامات کیا گیا شامل بھی ناغ کا اثر اثر فلسطین پر احتیاط پکارو پاکستان کی دن ہم تخصل ہم احتیاط پکارو مخابرہ فلسطینی کا اثر نقصان ہو پکار نوا چیال کے چلے گئے پکار نوا چلے فلسطین کا اثر نقصان رسولے ورسی پاکستانی حکومت فلسطین کا حمایت کرے.
امریکہ اولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ دسمبر پشپگ منیٹا اعلان کرے وہ چې بیت المقدس د اسرائیل رسمی پلازمینه ده او لتل ابیبا د امریکہ سفارت خانہ بیت المقدس ته لیک دی د کم پر ضد چې د نړۍ یو شمیر نور ملکونو په شمول په پاکستان کې هم احتجاجي مظاهرې شوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو په ملاتړ او ضد کې د سیاستوالو غونډې او بیانونه دوام لري. پرون په اسلام آباد کې په دې اړه یو ولسی غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی مشرانو د پختونخوا ملي عوامي ګوند غړو او د قبایلي سیمو ځینو سیاستوالو وویل قبایلي سیمې دې یا خو ځان ته صوبه شي او یا د هم ورته ځانګړې انتظامي حیثیت ورکړل شي. د دوی مخالف سیاستوال بیا وایي حکومت دې په خپل وعده عمل وکړي او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې ورګډې کړي. حکومت وایي دا کار به په تدریجي ډول کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د خالی یا شنبه په مازیګر اسلام آباد کې د فاټا سپریم کونسل د سوري لاندې فاټا انضمام نه منظور په نامه احتجاجي غونډه کې قبایلي مشرانو او ځینې د فاټا پارلماني او سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې بې کور شوي قبایل د خپل کورونو ته ستانه کړي او قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړي. دغه احتجاجي غونډې ته خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې لډیر مودې نه د فاټا د حیثیت بدلولو خبرې روانې دي، خو په دې معامله باندې له قبایلو پوښتنه نه کیږي. دته په خبره چې دی او د ګوند د قبایلو سره کلک ولاړ دی او دی بل حکومت د قبایلو حق اخلي.
قبایلو په پاکستان کې خپل حیثیت تا هغه په آئین کې خپل شناخت لري او د قبایلو نظام بدلول آئین دا وای آئین بنوایم چې صدر مملکت هم په قبایلی نظام کې یو تبدیلی راوستل غواړي، نو د قبایلو رائے عامه به معلومه من سبا هر پنځه کسان چې ځان لکی نظام ته قبایلو جرګه وای تا قبائل بخفلا فیصلہ بخفلا کئی
پدی اولا مشال ریڈیو سرد خیبری جنسی سخا دفاتا سپریم کونسل یو مشر ملک عبدالرازق اویل
حکومت دامونگ اپیل کہو چھ دا قبائل و درائی نا بغیر چھ بالکل انزمام ونکی کنی زغی نا بے آلات خراب شی نمونگ دا غالو چھ مونگ دا خفلا سبارا کی
ہم داشن دا مومندونا سنیٹر حلال الرحمن مشال ریڈیو تا اویل چھ دم رغٹا فیصلہ کی گی خو تردی دمائی قبائل او قبائلی مشران او دا پارلیمان غڑی پہ اعتماد کی ندی اغستی نو دوی تپا حز ڈول دا اصلاحات ندی منظور
چکم ریپورٹ دا سرداج عزیز سب کمیٹے را وڑے دے وفاق دا آگے دا خلقو رائے چکم دا آگے درگی سر ندا ریکارڈ شوے جسنگا خلقو آگے اخپل رائے ورکڑوا نن آگا مجبور ہے چاگا دا ترال اللہ اخپر رائے زار پورا من درگی سر رکھے او کچر دا دے خلقو دا رائے احترام و نکڑ لے شونو مستقبل کے بعد دا مزاحمت سر مخصی گی تا محسوسی کی دسی چے وفاق حکومت کل ہم چال اخپل حق پا صحیح طریقہ نور گئی تسو پر اوی پخپلو چغو بانے اور مزاحمت بانے دے دوینا حق نہیں اخستے
دا دی ترسنگ دا پختونخوا ملی عوامی گونت یوش میر غڑیو هم په دې احتجاجي ناستہ کې برخه واغستا لمشال ریډیو سر د یاد ګوند د اسلام آباد پنډي 71 عبدالقیوم اسکزی مشال ریډیو ته ویل
بایل تقریبا دا ټیم یو نیم کروڑ د پد بخت پرانی مدن شماره کې 15 لک شماره سوی او لوی سر شمیره نه سمانه ده بیا دې نه ته پوس نه کی فاټاری فارم کمیټه ورته جوړ کړي باید خبر یو سره نشته موږ باید خبر به سامه کې خبر ته پوس او قبایل ځان به خبر پختون خاک زم کول نه واړي اکثریت
بلبل وزین سیاسي ګوندونه ډلې مشران او د ځوانانو سازمانونه بیا غوښتنه کوي چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ورګډه کړی شي دواړه غاړي له سو میاشتو راستې په یو بل پسې ټول ګوندیزي غونډې لاریونونه او احتجاجي مظاهرې کوي د پاکستان مرکزی حکومت وایي دوی دې ته ژمن دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي خو د دوی په وینا دا اوږد بهیر دی او وخت به اخلي په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په عملي کولو کې له ځنډه کار اخلي د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو هم خپل یو ویډیوئی پیغام کې له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسو غوگی دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمه انتظامی افسران چشمیری تر 500 هم زیاد دی صوبائی حکومت غوختی چې د نور سرکاری محکمو دا افسرانو په څیر دی دوی ته هم ترکیانی او ورکل شي او دارز سرویس سټراکچر دی ته جوړ کړل شي دوی د دې غوښتنې یې د نه مدل کېدو په صورت کې د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاجي ناستې دړکه کړې ده د پیښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمه د 500 نه زیات انتظامی افسران وای چې تیر ورځو کې په ملکی کچا یو تعلیمی سروه کې د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه او کارکردګي د ټولو غوړه وا ولی صوبایي حکومت او تعلیم محکمه د 1300 کلونو راسي دوی ته انتظامی ډانچا یا سروې سټراکچر او اپګریډیشن نه ورکوي په دغه افسرانو کې د زنانو نمائندګي کوونکی ګلراج خان چې تعلیم محکمه کې اسیسټنټ ډایرکټر ده مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
عمران خان او لانو خلک چې دي په فخر سره وای چې زمونږه خیبر پختونخوا کې چې دی ایجوکیشن په خو او چې پیمانه باندې خو بلندې کې روان دي چې خپل ایکسپټ کوي هم چې مونږه خو یو زمونږه منیجمنت خو دی نو به د منیجرانو ولی خیال نه ساتي ټوټل دی اور چې ملو کې 7.5 یا 800 دی خو تر اوسه پورې نه دی ته سرویس سټراکچر ور کړی دی نه ورته اپګریډیشن ور کړی دی نه ورته مخ کې پروموشن ته سلا را کولو کړی دا
په خبر تعلیم محکمه کې اسیسټنټ ډایرکټر محمد عظیم وایي چې رټول سرکاري محکمو کې ر تعلیم اهمیت ډیر نو باید دوی او د دوی ستونزو او غوښتنو ته په خصوصي توګه پاملرنه وکړي ملکن درګې سره تعلق لرونکي د تعلیم محکمې ASDO دړکا وکړه چې تر اوسه دوی د حکومت نه خپلې غوښتنې په نرمه طریقه کوي خو ولې که د راتلونکي هفتې چهارشنبه پورې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو هم د دغې ورځې نه به د ټیلو صوبې د تعلیم محکمې انتظامی چارواکي او افسران پېښور وزیر اعلی اوس مخ ته احتجاجي ناسته وکړي
2011 کې زمونږ اپوینټمنټ شوی دی اوه کال وشو څوک زمونږ ته پوس نه کوي
زمنگا هو پین ڈاؤن سٹرائک شروع دے او دا بود دا ورځ پوری ان شاء الله دا شندا جاری کبیام زمنگا سورا سکین ناستل مذاکرات تا زمنگا خبر وانه اوریدلا بیا بعد بود تورز باندې ان شاء الله من دا سیم هاوس مخه ته بچم دے زمنگا در نی بیا
ولی پدړن چکل تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره د بیا بیا تماس نیول هڅو کړه نو د هغې مصروفیت لوجه هغې حکومتي دریز وړاندې نکړی شو. تیر هفته کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروسا ټک د 500 نه سیوا سرکاري ملازمینو اپګریډیشن یا لوړو درجې ورکړې وې او دغه شان په زرګونو کچا ملازمین یې پاخه کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ورانو تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وجه
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان وفاقي کابینې د روان کال د مارچ میاشتې پر دویمه په پوهنتونونو کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو د شمیر پر زیاتولو سلا کړې وه. نن د کال اخرنۍ ورځ ده خو دغه کوټه سیستم عملي نه شو. د قبایلي سیمو زده کوونکي پر دې کار نیوکې کوي. د خیبر جنسی زده کوونکي وایي دوی جګړو ځپلي دي او په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو په نامه څه نشته، نو ځکه باید حکومت ورته په خیبر پختونخوا په پوهنتونونو کې سیټونه ورزیات کړي او همداراز سکالرشپونه هم ورکړي. لسیمه ده فرهاد شنواری رپورٹ اورو.
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلي دي او په تعلیمي ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن مشر رومان پرده مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څانګه کې د دوی کوټه ډېره کمه ده.
مونږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي، نو په دې باندې خو هیڅ هم نه کیږي. په کار کې مونږ لپاره د سیټونو لږ ډیر کی زیات کی، مطلب چې خلک به کور شول، سکولونه تباه شول، کاروبارونه ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په هنتون یو زده کوونکی یاسر شینواره وایي چې حکومت اعلان کړی و چې کوم سیمو نه خلک به کور شوي دي هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلي زده کوونکو ته دغه سہولت ور نه کړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام خیبر پختونخوا ولا جمع کی، هغه با فاټا ولا خیبر جنسی ولا جمع کی. کمیرټ باندې لړ شو، میرټ باندې را تک دی، خو الته فاټی سیټ شو کی دول سیټونه دی او یو جنسی یو سیټ رسی، نو موږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی. سیټونو کمای او بل پیسونه ماف شوی دی، خو ټول فاټی دا پیسونه نه ماف شوی.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پر دی وای
د پیسو مسله مالی حالات خرابې چې په اغه وجه باندې دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټول لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو. خدا ډیر افسوس خبره و چې ملاکن ډیویژن عام د منګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملاو شو. خدا فاټا یو سټوډنټان په دغه بیس باندې سکالرشپ ملاو نشو. زه فیډرل ګورنمنټ دا مطالبه کوم چې دوته بالکل فری کنو نو په کم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي، په کمو پیسو باندې انجینیرینګ یونیورسيټي او میډیکل کالجونه دي. خاص کر په دغه کې موږ سټونه کوټه ډیره کم او
د خیبر د زده کوونکو دغه ستونزو تونو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوه. نو دی ویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځنې مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنس زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندری جادوگری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نه ته پاسا سلورو بجو.
اودونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو دی د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د افغانستان په ننګرهار کې د جنازې په منځ کوونکو په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي. 14 ژوبل دي. د ننګرهار چارواکي وایي د بهسودو ولسوالۍ اړوند د جنازې د لمانځه پر مخ په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توپو له امله دغه چاودنه شوې ده. د دې ولایت توالي ویان عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د بهسودو ولسوالۍ اړوند د مقام خان په ادیره کې د هسکې مینې د پخواني ولسوال د جنازې پر مونږ دغه چاودنه شوې ده. پېښې مواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د حکومت خلاف د تیرو درو ورځو راهیسې د هغو مظاهرو وروسته ولسته وینا کوي چې پکې دوه کسان ووژل شول. په ایران کې دغه مظاهرې د لوړو بیو خلاف پیل شوې دي چې د ایران امنیتي چارواکو ورته د سخت ځواب ورکولو خبرداري ورکړې دي. فلسطیني ادارې تر هغې وروسته له اسلام آباد خپل استازی وربللی چې د جماعت الدعوه د مشر حافظ سید سره په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته اسرائیل د پلاسمین په توګه د پیژندلو د فیصلې خلاف جوړه شوې وه. افغان چارواکي وایي په کابل او د انډونیشیا په پلازمینه جاکارتا کې به د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د دنیا عالمانو غونډې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډو کې به د روانې جګړې پر ضد فتواوي ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې انتظامی افسرانو چشمیرۍ د 509 هم زیاته ده. د صوبای حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نورو سرکاري محکمو په شان دوی ته هم ترقی او سرویس سټرکچر ورکړي شي. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازي او مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د جنایي جرمونو نامنو شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جنوري په 15مه فرانس ته ځي چې خپل سیال ایمانوئل میکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگتن کې د روس سفارت وایي امریکایي سینیټر جین شاهین ته یې ویزا په دې خاطر نه ده ورکړې چې نوموړی په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا له لوري په روس د بندیزونو په عکس العمل کې جوړ شوی دی.
اوس موریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له احمد الله اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریا د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان سیاسي صورتحال ډیر کړکېچن شوی. یو خوا ویل کېږي قومي حکومت به جوړیږي او بل پلو ویل کېږي چې ټکنوکریټ حکومت به راځي او دا رنګ څوک لګیا دي د نوې انارو خبره کوي. او دا ځکه چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر ولی دا وخت په سعودي عربستان کې ده. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د پاکستان موجوده سیاسي صورتحال د ملک اقتصاد ډیر زیات متاثر کړي. په بیروزګارۍ او رانه کې اضافه روانه ده او د پاکستان روپی په مقابله کې امریکایي ډالر په بار روان دي. اداریه وایي ولسی نمائندگان چې دا وخت په پارلمان کې ناست دي هغوی د سره په ولسی مسلو باندې خبرې نه کوي او ایواز خپل توانایي د خپل ګوندونو یا د ذاتی ګټو لپاره کاروي. همداشان که په نړیوال کچ وکتل شي نو پاکستان د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. پاکستان تر اوسه د ترهګرۍ په حواله د اتحاد پیدا کولو کې دومره نه دی کامیاب شوی څومره چې ورته په کار وو. او په نړیوال کچ دا وړاندې کیږي چې پاکستان د انتشار اړخته روان دی. اداریه اخیره کې لیکي په داسې صورتحال کې بعد پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو لا غور کول پکار وي ځکه چې د ذاتی ګټو لپاره په یو بل تورونو لګولو نه قومي ګټو ته زیان رسی باید چې ټول په دې غور وکړي. ورسپانه د نیوم نیوز خپل اداریه په پاکستان کې د تعلیم په شرح باندې لیکلې ده. اداریه وایي په شرح خواندګۍ یا د لیک لوس شرح کې اضافه د ملک په ترقی کې بنیادی کردار ادا کوي او هیڅ یو قام به له تعلیم خپل هدفونه نشي ترلاسه کولی. اداریه وایي پاکستان مسلم لیگ نون د کال 2013 د ټول ټاکنو په وخت په خپل منشور کې د تعلیم عام کولو خبره کړې وه خو چې کله ورته حکومت ترلاسه شو نو خپل د 4.5 کاله په حکومت کې هم په شرح خواندګۍ یا لیک لوس په شرح کې اضافه ونه کړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا له لوري پاکستان ته د ورکول کېدونکو مالی مرستو د بندیز د احتمال پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې او فرایډی ټایمز مجلې بیا په خپلې ولیکنه کې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسۍ ته کتنه کړې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي کله چې روان کال پاکستانی ځواکونو د وسلوالو لولکې نه یو کینیډایي کورنۍ را خوشی کړه، نو هغه وخت یې داغوی یو تختونکي هم ونیولو. هغه د حقانی شبکې سره تعلق لرونکي د وسلوالو طالبانو یو غړی چې د امریکا په فکر د یو بل تختول شوي امریکایي وګړي په اړه مهم معلومات ورکولې شول. خو د رسپانې په خبره پاکستان هغه ته د رسایې په اړه د امریکا غوښتنې رد کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د سړېدو سبب شو. اوس د ډونلډ ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې آیا اسلام آباد باندې خپل امداد ادروي که څنګه. د امریکایي چارواکو په فکر په دې ګام سره امریکا پاکستان ته خودل غواړي چې په هغه هیواد کې میشت د وسلوالو د فعالیتونو خلاف د اسلام آباد له هلو ځلو واشنگټن مطمئن نه دی. امریکا د کال 2002 راهیسې پاکستان ته 3 بلین ډالر د مرستې په توګه ورکړي دي. رسپانه لیکي امریکا په اگست میاشت کې وویل چې د 255 ملیون ډالر مرسته تر هغې پر پاکستان ودروي تر څو چې په خپل هیواد کې دننه د وسلوالو ډلو خلاف لا نور ګامونه پورته نه کړي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو په دې اړه روانه میاشت له یو بل سره لیدلي چې د امریکایي چارواکو په خبره کې دي چې فیصله په راتلونکو اونو کې وشي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي د خارجه پالیسۍ له پلوه 2018 کال د پاکستان لپاره سخت وو. مجله په دې لړ کې له نورو هیوادونو سره د پاکستان د پیچلو تعلقاتو ذکر کوي او لیکي چې له امریکا سره د پاکستان تعلقات د بهرنیو چارو تګلارې له پلوه تر ټولو لوی چیلنج وو. مجله لیکي له واشنگټن سره د اسلام آباد د کړکېچنو تعلقاتو اثر له افغانستان او هند سره د پاکستان پر اړیکو هم پریوتو. مجله لیکي د پاکستان پر وړاندې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سخت دریځ د جنوبي ایشیا په اړه د هیواد پر تګلاره او د قومي امنیت په دستاویز کې څرګند شو. فرایډي ټایمز لیکي د افغانستان د بګرام له مرکزه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس بیان چې ویلي وو پاکستان ته یې خبرداری ورکړی دی، هغه تمې تت کړلې چې د خواوشا دریو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ له سفارتي هلو ځلو کېدلې. مجله لیکي په مجموعي ډول ټول کال د پاکستان په خارجه تګلاره کې مسلې تر سترګو شوې. که هغه له ایران سره د تعلقاتو د ښه کولو په لړ کې کوششونه ول او که په سیمه ییزه توګه د تعلقاتو د ښه کولو هلې ځلې وې.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په هلمند کې د بشر حقوقو دفتر مسولین وایي د غلط پروانه جګړه کې ملکی تلفات ورسره بلې په زیاتې دودي او دا مسله او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د دفتر مشر او نور فعالان مشال لړیو ته ویل د جګړې دواړه خوابه د جنگ قوانین نه مراتبي او د ملکی کسانو ژوند ته پام نه کوي. زمون خبريال الیاس دایي رپورټ راکوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسولین وایي په 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1315 ملکي کسان ته مرګ ژوبله وشوه، چې له دې جملې د 101 نارینه څخه 115 ټپیان او 18 نور وژل شوي دي. د دغه ساوي دفتر مسؤل اغلی اف پی معروف وویل په یادو تلفاتو کې 216 ښځې ټپیان شوي دي او 13 وژل شوي. د 2018 میلادي کال په ملکي تلفاتو کې 40 ماشومان هم وژل شوي او 1416 نور ټپیان شوي دي.
فکر کوم چې هر څومره چې نامنی په یو منطقه کې زیات وي په هغه منطقه کې تلفاتو کچه پورته وي، او پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري، چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
اف پی معروف ول په وجل سو او ټپیانو کې ډیر شجاو مشمان دي چې د مخامخ جګړو ترڅنګ په عامو ځایونو کې د ځانمرګو بریدونو د ماین چاودنو او د فی وجنو په ترڅ کې وجل سوي دي. په زیاته کړه کچیر لري پروتو سیمو ته چې تر ډیر د وسلوال پولکه کې د لاسرسي وسی تلفات امکان لري څو چند نور هم لوړ شي. اغلی اف پی ول ډیر خلک د کلتوري او مذهبي مشکلاتو لامل د خپل کورنوي د وجل سو غرد هویت او نوم لیکري سره علاقه نه لري.
په هلمند ولایت کې تر هغه پورې چې زموږ دفتر لاسرسي هغه مناطقو ته لري او هغه ځای ته مشت لایڅو د بشري وضعیت یو څه شدي، خو هغه انانوي او سنتي ناخوالي او نقض حقوق د اسي پزیر قشرونو لکه ماشومان لکه شزو لکه مالدینو چې اسی پذیر قشونه نه د دوی نقض حقوق لیدل کیږي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو مدافعین او مدني فعالین وای کچیر د جګړې پر مهال د جنگ قوانین مراد سي او د عامو خلکو ژوند او د رایت پاملرنه وسی تلفات به د وی ورزنه بری ته ډیر نسی. دوی د حکومت په شمول پر وسلواله تور پر کوي چې د جنگ پر مهال د خلکو د کورونو استفاده کوي او د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
په تیر 2019 کال کې دا هغه کال و چې په هلمند ولایت کې ملکی مرګ ژوبله ډیره زیاته و. موږ د دې شاهدان چې د جنگ دواړو ډلو دواړو طرفونو د جنگ هدف یوازې شخصي کورونه، مکتبونه او عامه ځایونه په نښه کول. موږ د جنگ له دواړو ډلو څخه، د دولت له مخالفینو څخه او خپل له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو که جنگ کوئ د بشر حقوق تر پښو لاندې کوئ.
که جنگ کوي نو د ملکی کورو څخه د ګټه نه اخلي او داسې نیامالمفاظو څخه د ګټه نه اخلي، لکه مسجد و مکتب و او کلینیک.
تر اوسه حکومت او وسلوالو د بشر د حقوقو د دفتر تر څنګ د مدني فعالینو د لګول سوو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د ملکي تلفاتو ګراف په داسې حال کې لوړ ښودل کیږي چې په هلمند کې 2019 میلادي کال نسبت 2016 میلادي کال ته آرام و، خو بیا هم په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې حکومت عملیات وکړل او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر استازي او د جلال آباد مدني فعالان په یاد ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې د ښار د اوسیدونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. باز محمد عابد حال راکوي.
د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار چارواکو ورته په بیا بیا د امنیت دراوستو ډاډ ورکړي، خو تر اوسه په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي.
په سو سو ځله چې موږ د ننګرهار والی سره مجلسونه کړي او موږ سره ژمنه او تعهدات کړي دي چې زه به په جلال آباد ښار کې د تورې شیشو، د بې پلیټو موټرو، د بې جواز اسلحو د ګرځولو مخنیوی به وکړم، د دې په جدي اقدامات وکړو، تر ننه دا کار نشو په ښار کې چې څومره هدفي وژنې کېږي، تورستان راځي، انفجاري مواد راځي، دا په همدغه موټر کې راځي.
د ولایتي شورا غړی عبیدالله شینواری وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې زورواکي له ننګرهاریانو څخه باج اخلي، خو په شکایتونو یې چارواکي غوږ نه ګروي.
ننګرهار کې د سوري میاشتو راهیسې دلته حالات خراب دی، ټارګیټي وژنې دي، د خلکو نه باجګیری دي، ننګرهاریان د دغه شین نه ډېر زیات پتنګ راغلي دي. د ننګرهار پیسې والکه خو هم د ننګرهاریانو د سر مال او د عزت ساتنه په دلته په درست شکل چې څنګه لازمه ده هغسې نه کوي.
مدني فعال نوراغاز وږ وویل که امنیت ته کار ونه شي او اصلاحات رانه شي په مدني حرکتونو بلاس پوری کړي.
زه د یو ننګرهاري په صفت باندې موږ همیشه د پاره دې ته د آزاد باس دعوت ورکړی دی، د مناظرو چیلنج هم ورکړی دی. یوازینی علت دلته د کمزوري مدیریت دی. زه فکر کوم که چېرته د ننګرهار والي په فساد او په نورو مسایلو کې دا لاس ونه لري، دا کولی شي چې پوره اصلاحات رامنځته کړي. د دې د کمزوري مدیریت په اساس باندې نن ننګرهار د بدو حالاتو سره مخامخ.
د ننګرهار د والي ویان عطاولله خوګیاڼی په ادارو کې د فساد تور نه ردوي، خو د پولیسو کم شمیر ماپیایی کړی او زورواکی د حالاتو د خرابېدو لاملونه بولي، خو وایي چې د ننګرهار والی به ډیر ژر د یوې خبرې ناستې له لارې له ولس سره په دې تړاو ټول معلومات شریک کړي.
دا ټول موضوعات ولایت مخابره کړي دي، کاري فکرې دي، بیا هم په کار کې دي. دا اونۍ موږ هغه څه چې د ولس مختنه ده، هغه څه چې د ولس ارادې دي او د ولایت مخابره دي، په دې اړه به موږ ولس ته د خپلو اجراتو معلومات هم ورکړو او هم به هغه څه چې ناممکن دي یا په وړاندې زموږ رنګولي دي هم به له ولس سره سکتر شي.
تر دې وړاندې هم د ننګرهار اوسیدونکو د باج اخیستنې، غلاو او انسان تښتونو شکایت کړي، خو چارواکو تل د وضعیت د سمون ډاډ ورکړی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې عالي شورا ته مخایي چې د انډونیشیا د مذهبي سازمانونو په مرسته بعد افغانستان د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې شي. په پام کې دا په نوې میلادي کال کې دغه کانفرنس لپاره د انډونیشیا یو هیئت کابل او د افغانستان هغه جکارتا ته سفر وکړي. سالم احمد صالح جزئیات راکوي.
د سولې عالي شورا رهبری وایي په کابل او جاکارتا کې د پلان سویو کانفرنسونو په مرسته به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې شي. د دې شورا د مرستیال په حواله په دې اړه د سولې عالي شورا یو هیئت د لندی یا قوس میاشتې په لومړیو کې انډونیزیا ته سفر کړی و او د انډونیزیا له دریو مذهبي سازمانونو سره ابتدایي بحثونه سوي دي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري.
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغوی ښه اړیکې له عربستان سعودي او د ممالک عرب سره لري او د مالیزیا سره لري. زه فکر کوم چې د یو سالس طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولی شي چې هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایرېږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له شیر نه راځي. د دغه پر جنګ په ضد کې انشاءالله ښه فتواګانې او چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولی شي.
په کابل او جاکارتا کې د دغو کنفرانسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. د سولې عالي شورا وی په دغو کنفرانسونو کې به پر دې هم موافقه وسی چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیواله غونډه کې سره جرګه سي او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي. که څه هم د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت د سولې موافقه لاسلیک کړي خو وسلول طالبان لا هم د سولې له پروسې سره نه دی ملګری سوي. په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکاتو هم د خلکو اندېښنې پارولې دي. د سولې د هڅو تر څنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2013 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هغه پوځي عملیات به چې د روانې میاشتې په سر کې پیل سوي د 2013 میلادي کال د امن زمینه برابره کړي.
زمون جرمنی عملیات جدی پاور تاریخ کې شروع شوی دی او اوس هم لري. دغه عملیات همداسې چې اوس روانه ده تر بهار پورې کولای شي چې د دشمن هغه پناه ځایونه سي په داخل د وطن کې سیسته او ځینې موضوعګانې دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کېدل دي او انشاءالله آینده کال به ښه وي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې 2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده له ستونزو او تاوتریخوالي ډک ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل سوي او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړي دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون سپانه لیکي په هغه واد کې د لنفرت ډکو تقریرونو ضد قوانين په سمته نه عملي کیږي چې لوجه د هغه واد وګړي له ګواخ سره مخامخ دي. لیکن تر مخه پاکستان د مهال خپل اقتصاد امنیت سمول لپاره هڅه کوي نو باید د هواد د کرکې خورونکو تقریرونو مخنیوي لپاره غیر متوازن له تعصب ډک حالات ختم کی. انیسا اجمل تفصیل اوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانلی کی په 2018 کال کې په پاکستان کې د کرکې ډک تقریرونو لوجه ریښتینې نتیجې مخې ته راغلي دي. ادارې لیکي د رایو اظهار لوجه د تشدد ختمولو لپاره د قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو لوجه حالات لا نور خراب شوي دي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د فیض آباد احتجاجي ناستې په ګډون په بیلابیلو موکو د حکومت د ناسم او غیر متوازی دریځ خپلولو سره د کرکې ډک تقریر کوونکي کسان هڅول شوي دي. ادارې لیکي د نفرت ډکې ویناوې یوازې یو عمل نه دی بلکې پاکستاني ټولنه کې ژورې ریښې لرونکې یوه کلتوري مفکوره ده چې د هغو څو کسانو نه تر ډلو پورې خورېږي چې له دلیل پرته د خپلې رایې اظهار کوي. روزپاڼه لیکي په پاکستان کې د کرکې ډک تقریرونه د ګنګوسو په یو خاص انداز کې له خپرولو
اکثره د شخصي شخړو ذریعه جوړی شوی دی او د دې ګنګوسو لپاره اکثره الکترونیکی او ټولنیز میډیا کارول کیږي. ادارې لیکي د داسې پیښو مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان او انټرنیټي قوانین جوړ شوی دي. روزپاڼه لیکي د کړه کې خبرونکو تقریرونو لپاره د جوړ شوو قوانینو په سمه توګه د نه عملي کولو او د دې پر ضد د حکومت لخوا د ګامونو پورته کولو په برخه کې د دلچسپي نه لرلو له وجې د پاکستان وګړي له یو داسې سنجیده ګواښ سره مخ دي چې هر وخت او په هر ځای کې ورته زیان رسیدلی شي. ادارې لیکي د مردان عبدالولی خان یونیورسټي وشل شوي زده کوونکي مشال خان د دې پیښو یوه بیلګه ده چې د ناسمو قوانینو او د تعصب په بنیاد د هغې عملي کولو له وجې خلک څومره غیر محفوظ دي. روزپاڼه لیکي د مشال خان د پیښې پلټنو کې څرګنده شوي چې د دې لامل مذهب ته سپکاوی نه بلکې بدله اخیستل وو. ادارې لیکي د روان کال په جولای میاشت کې د بهاولپور د تراګرۍ مخنیوي عدالت تیمور رضا ته له دې وجې پانسي ورکړه چې د مذهب سپکاوي مواد یې په انټرنیټ خپاره کړي وو. د تیمور رضا وکیلانو پوښتنې راپورته کړي چې د نوموړي سزا د هغو دوو قوانینو پر بنیاد وه چې د پیښې سره هیڅ تعلق نه لري. ادارې لیکي په ټولنه کې نفرت د ټولنیز انصاف څرګندونه کوي. د نفرت ډک تقریرونه ختمول د غیر متوازن او تعصب حالاتو له منځه وړلو بغیر ممکنه نه ده. روزپاڼه لیکي پاکستان دا مهال د سیمه ایز ترهګرۍ نه واخله د درغلي او اقتصادي بحران پورې په هر ځای کې په جګړو او مبارزو کې بوخت دی او د قانوني ضرورتونو له پامه غورځولو له لارې ټولنه لا نوره تقسیمېدو ته پرېښودلو سره به پاکستان نور هم کمزوري شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په 2018 کال کې چې اوریدونکو نن اخرنۍ ورځ ده د پاکستان عدلیه ډېره فعاله او د هغه هیواد د وزیر اعظم او ځینو وفاقي وزیرانو پر ضد سخت فیصله واورولې. په لویو سیاسي بدلونونو کې نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شو، د حکومت خلاف احتجاجي ناستې وشوې او د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه ځینې ګامونه پورته کړل شول. څېړونکي وایي تېرې 12 میاشتې په حکومت مخالف سازشونو کې تېرې شوې او د جمهوریت لپاره ښې نه وې. د فرخندې اسد رپورټ اورو.
سیرون کی وای په پاکستان کې په 2018 کال کې جمهوریت او جمهوری دارو ته زیان ورسید. په خوانی سینیټر افراسیاب خټک وای په پاکستان کې اسټابلیشمنت غواړي ځینې کارونه په خپل اخوخه وکړي، نو ځکه دوی ولیدل چې د 2018 کال په جولای کې نواز شریف له خپل دندې لری کړل شو.
د دې حکومت کې دوه مسلې پیدا شوې. د دې کم فوج دی نور ادارې دي، دوی سره یو خدای چې دوی نواز شریف سے وفل چې مشرف باندې مقدمه چلی، دغه مشرف چې مخکې آئین یې لري کړی او آئین یې مات کړی، نو د آئین د ماتولو چې کومه سزا ده هغه به ته کول غوښته عدالت په ذریعه، نو هغه یو کړی یو سره پیسې دویم ده چې د ګاونډي ملکونو سره تعلقات جوړ کړي، څو هندوستان سره کومه چې دي دلته کې چې کوم اسټابلیشمنت وایي هغه خوښه نه وه. نو د نواز شریف خلاف چې خلک راغلل او د اسلام آباد کې مظاهرې شروع شوې، نو هغې د پنځه خرابې اوس کافي زیات شوی دی.
د جولای په 28 د نواز شریف د نااهلۍ وروسته شاهد خاقان عباسي د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شو. بلخوا نواز شریف ته دغه فیصلې وروسته په خپل ولسي ویناو کې وویل چې دی د سپریم کورټ دغه فیصله نه مني. پروفیسر حسن عسکري وایي په دې کال کې یو ځل بیا عدلیه په سیاست کې ښکیل ولیدل شوه.
زموږ په ادارو کې د شخړو د حل لپاره سنشته. د دې ترڅنګ د پارلمان غړو هم په ځینو مسلو کې سنجیدګي ونه خوده. زیاتره غړو د پارلمان په غونډو کې ګډون ونه کړ. مشکلات ډېر رالل، خو خبره دا وا چې جمهوریت ادارې بیا هم په خپل ځای پاتې شوې. یو ښه خبره دا هم ده چې په خلکو کې دا پوهه اوسشته چې باید جمهوریت ادارې وچریږي. دا هم ویلې شو چې جمهوریت ادارې خو پاتې شوې، خو د جمهوریت د معیار په بنیاد معاملې کمزورې پاتې شوې.
جو ہے معاملات کمزور ہیں.
سیاسی سیڑون کے سجاد نصیر وائی په 2018 کال کے ڈیرے داسی سیاسی پیخی وشوی چی جمہوری نظام یہ کمزور ایک
سال
کال چی تیر سو پدی کی ڈیر خلق بدل سول، ڈیر لری کرل سول. هند او امریکا هم د پاکستان پر ځینو تګلارو تنقید وکړ. مختصر ده چې سیاسي صورتحال شنو، حالات ډیر خراب سول او ماته فی الحال څه شوالی په نظر نه راځي،
تو اس لیے بہتری کی مجھے فی الحال کوئی امکان نظر نہیں
آ. د نومبر په لومړی اونۍ کې د اسلام آباد په فیض آباد کې د لبیک یا رسول الله تنظیم درنا له 22 ورځو وروسته اله ختم شوه چې د قانون وزیر زاهد حامد د نومبر په 20 استعفا ورکړه. د دسمبر په 19 د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سینټ ته په کامی امنیت او بهرنیو سفرونو تفصیل ورکړه. دا لومړی ځل و چې د پاکستان د پوځ مشر د سینټ په غونډه کې داسې ګډون وکړ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
د جنوبي وزیرستان د بارون خلکوای نه په سیمه کې وبشتا او نه هم روغتیاي سہولتونه د دوی په وینا چارواکي د خپل سیاست لپاره د منسوبو پرانیستو کې خورسته پښتنه نه کوي په خبره هم دا وجه ده چې دلته د اوبو رسونی او روغتیاي خدماتو کارونه په ټپه ولاړ دي پولیټیکل انتظامیا بیا دانمنې وایي دوی په مسلسله توګه خپل ټولې پروژې څاري سیلاب مسعود حال کوي
د سولی وزیرستان بار باندې سدون کې ویایي چې سرکار دلتا د بنیادی سہولتونو د پاره ځنې اقدامات کړی دي خو د عدم توجه په وجه دا سہولتونه په نشت حساب دي عزت خان ویایي چې د میډیکل په جدیده مشینری منځله یو شویستا هسپتال جوړ دی خو نه په دا هسپتال کې ډاکټرونه او نه دوایانې وي
هسپتال دغه مسله ده چې یو ډېر غټه خرچه پې کړی دو ډېر غټ اسپتال جوړ دی ډېر مشینری ورتر وړي دو لیکن ډاکټرو نشته په شه ډاکټر نشته دا وې نشته دا همیشته بیمور وشيله وشتینه وشات سا جوړه شي هغه بیا وته علاج نه کیږي ډېر لره یو ریډي خان پېښور ته په غیبند ډېر خرچه کیږي نو دغه د پوره د مهرباني وشي چې همیشته صحیح اسپتال جوړ شي
الف خان زیاتوي چې د فصلونو د پڼاولو د پاره او بخو خود نشته دا کلا کلا او بد چلو او او دز د پاره هم نه وي
اول خبره خدا
غریبانو چوک پشتنا ہن کوی
مشتا دے پولیٹیکی لے لیا دے میں نے سینیٹر مش سرا ایچ آئینے تا امداد نکوی ادمو دا ہر شای وکی تا چھے مگر لا تا دا وکاتلا چھے ملے میں دا وکاتلا چھے غریب پیریود نا ملک وروی نا یہ پولیٹیکی لی وروی نا یہ میں نے وروی نا سینیٹر وروی
دے باروان دے کبالیانو دے دغی حال نامے چھے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان خبر کا دارنگ جواب
رکھا
اور چھے پسیمک شدر سرکار سمرہ ادارے موجود دی داد فحال کڑائی شی چھے عام قبالیوں تا یہ ہم فائدے وراسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹرانک
د پرونی د پایشی بی دی وردن کو د مشال ریڈیو د خبرون لنڈیز لفرخندی اسد آورو
د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي د بیسودو لسوالۍ اړوند د جنازې د لمانځه پر مهال په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو د چاودنې له امله 18 تنه د جنازې منسکونکي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې د بیسودو لسوالۍ اړوند د مقام خان په ادیره کې د هسکې مینې د پخواني ولسوال د جنازې په منځ چاودنه شوې ده. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د حکومت خلاف د تیرو درو ورځو راهیسې د هغو مظاهرو وروسته ولسته وینا کوي چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. په ایران کې دغه مظاهرې د لوړو بیو خلاف پیل شوي دي. فلسطینی ادارې تر هغې وروسته له اسلام آباد خپل استازی وربللې دی چې د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید سره یې په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د امریکا لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د پیژندلو د فیصلې خلاف جوړه شوې وه. په خیبر پختونخوا کې د تعلیم محکمې انتظامی افسرانو چشمرې د 509 زیاته د صوبې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نورو سرکاري محکمو په شان د دوی ته هم ترقی او سرویس سټراکچر ورکړي شي. افغان چارواکي وایي په کابل او د انډونیشیا په پلازمینې جاکارتا کې بعد د افغانستان د رواني جګړې پر ضد د دنیا عالمانو غونډې کیږي. د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازي او مدني فعالان په جلال آباد کې د جنایي جرمونو او نامنیو شکایت کوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې په دې برخه کې د کوټلي
ګامونه پورته کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د جنوري په 15مه فرانس ته ځي چې له خپل سیال ایمانوئل میکرون سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگتن کې د روس سفارت وایي امریکایي سینیټر جین شاهین ته یې ویزا په دې خاطر نه ده ورکړي چې نوموړي په هغه تور لیست کې داسې د امریکا له لورې په روس ته بندیزونو په عکس العمل کې جوړ شوی دی.
د خبرونو د لنډی سره ورډونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پات ورسیدې. تاسو کولای شئ په همدې سپو د دیوا رادیو پرونی واوري. اوس زه هارون بچاو زما همکار فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم د خپل نامه.